السلام علیکم د ماخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو تخرا غلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود څلرمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. د دې نیم ساعت خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله له افغان کډوالو سره باید د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د تعویز چلند ونه شي. همداراز واورئ چې کابل له ګڼو تیارو شپو وروسته تېره شپه بیا څراغان و. په دې خبرونه کې به چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. پر دې سربیره نور موضوعات هم واورئ، خو له خبرونو وروسته. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو شمیر 1400 ته ورسېد. مقدونیه پرون خپله پوله د زرګونه افغان کډوالو پر مخ بنده کړه، او نړیوالو قدرتونو هغه طرحه پرون اعلان کړه چې له مخې د شنبې له نیمې شپې څخه په سوریه کې جګړه بندیږي. بشپړ خبرونه. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ ځانوژون کې حملې د قربانیانو شمیر 1400 تنو ته ورسېد. د دې ولسوالۍ په بازار کې په پرونی برید کې همدارز 12 تنه نور ټپیان شوي. د پروان د امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسی خلک دي.
در کلینی که سیاگر پولیس محلی 4 نفر شهید شده، 9 نفر هم لاپر ملکیه.
برید ده سیاگر پا سیمایز کلینیک که شوی، چلور سیمایز پولیس پا که وجل شوی او نه ولسی خلق وجل شوی. لست نور ملکیان تپیان شوی. تپیان ده محل ده پروان ملکی روختون تلیگ ده ول شوی. ده راپور نولمخی پا دید زنواجون که حمله که ده سیاگر ده ولسوالی ده سیمایز و پولیس و ده قماندانه امرستیال وجل شوی او ده سیمایز و پولیس و قماندان سخت تپی ده و اسلوال و طالبانو ده ده برید مسئولیت منلی. مقدونیا پرون خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې، او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې وویل چې نشي کولی خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. د دې وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې سربیا، کرویشیا او سلووینیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم شي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 600 زیات افغانان له دې هیوادونو بیرته مقدونیا ته استول شوي دي. د راپورونو له مخې د مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایسار دي، او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته د 280 میګاواټه برېښنا بهیر بیا پیل شو. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ او د دې ادارې د کارکوونکو په هڅو پرون ماښام 6 بجې کابل ته د ازبکستان د برېښنا لیږد پیل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چې د برېښنا تاسیسات پکې دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د حملې نه کوي. متحدو ایالاتو او روسیه په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرحه اعلان کړه چې ټاکل شوی د راروانې شنبې ورځې نیمه شپه به یې عملي کېدل پیل شي. په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه دواړو هیوادونو ویلي په دې پلان کې چې د ملګرو ملتونو لخوا چمتو شوی د داعش ډله له القاعده سره تړلې النظره جبهه او نورې تروریستي ډلې نه دي شاملې. د راپورونو له مخې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري د میاشتې په 6 نیټه په دمشق کې خپل توافق اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی، او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیله مندۍ یوه نښه وبلله. نوموړي د سوریې په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دې پلان ته درناوی وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا پلان په سوریه کې د روانې وینې بهاونې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اقدام دی، او سپینې ماڼۍ وویل په سوریه کې د دې پلان عملي کول به ستونزمن وي، خو په مجموعي توګه د سوریې د کړکیچ د هواری لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. پاکستانی چارواکي وایي 12 هغه وسلوالې وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو جګپړي مقام راو انور چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتره کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې دننه په کور کې وژل شوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو د چارواکي ویلي دا وسلوال د لشکر جنګوي په سخت دریزې ډلې پورې تړلي وو. لشکر جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. او وروستی خبر په ایران کې د استیناف یوې محکمې د هیواد پر یو فلم جوړوونکي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګند محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. کایوان کریمي 30 کلن دی او له دې مخکې د یوې بلې محکمې لخوا په شپږ کاله بند محکوم شوی و. د راپورونو له مخې پر دې ایراني فلم جوړوونکي د محکمې حکم په داسې حال کې صادرېږي چې په ایران کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې هلته د یو شمېر لیکوالو، خبریالانو او هنرمندانو ځپل زیات شوي. کل شوی د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په 26مه نیټه تر سره شي.
او د هم د افغانستان د شمیر لوی شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن به د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې اسمان شین وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 4، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 3، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، په کندهار کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2 درجه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 6، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه آسمانی ځای ځای وریځ دی. په جلال آباد او گردیز ښارونو کې آسمان صاف دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3 او په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 درجه اټکل شوې ده.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، مفصل خبرونه کولای شئ د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org. زمونږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. پنځه زره افغان کډوال د یونان او مقدونیه پر پوله راټول شوي، خو د اروپا دروازې پر مخ بندې دي. په پام کې ده چې په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن جوړه شي. دا خبرې په څه ډول بریالیتوب ته رسېدلی شي؟
ښه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه سي، د حکومت مخالفت کوي. په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي پرون له کابل سره وصل شول او پلازمېنه له څو شپو ترګمۍ وروسته پرون بیا روښانه وه. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان بانک وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو خدمات به د اداري فساد له کمولو سره مرسته وکړي.
مخکې خدمات د سیمې په اساس و چې یو سیمې ته باید خدمات ورسېږي، بیا دا خدمات راواخیستل شول یو خاص قشر ته. موږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورورسو.
که د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ، نور مطالب هم لرو چې اورېدای شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله باید له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تبعیض ونه شي. سید حسین عالمی بلخی آزادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په یونان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه کره او بشپړ معلومات راټول کړي. دا مهال زرګونه غیر قانوني افغان کډوال له مقدونیا سره د یونان پر پوله ایسار دي او د اروپا دروازې پر مخ بندې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولی شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې، دا هیواد افغانانو ته د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېدلې. د ښاغلي بلخي په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي.
انتظار نه لري چې کشور
خغلې بلخی وای دا یو ډول تبيز دی. اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمن زده ډول تبيز تمنه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ تر لاسه کړی لومړني معلومات دي. خپل همکارانو ته مدند ورکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغه دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. مقدونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. د مهال د دواړو هیوادونو نور اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. دا جاوید په نوم یو افغان کډوال چې دا مهال په یونان کې سردې ساده رادیو ته په یونان کې د بندو پات شو افغانانو په اړه ویل جاوید وای ټول پرمزه کوي د دې ځنی یو صادر لري ځنی هغه هم نه لري. ډيري ماشومان او خزي دي یعنی په سلو کې او یا خزي او ماشومان دي او نوري ناري نه. تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپل دروازې افغان کډوالو ته پرانیستوي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمیر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل وو په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکو وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتی دي. اوترش وایي د ورځې د کډوالو یوازې اتیا غوښتنلیکونه څېړلی شي خو د کډوالو شمیر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامي دودي. جرمنی هم خبرداري ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمنی څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې دا په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي ملا عبدالسلام راکټي سره په دې اړه بحث کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي آیا طالبان به له حکومت سره د سولې خبرو ته کینی؟
د ما په فکر کې چې خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کینو او طالبان هم حاضر شي و خبرو ته. بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي هلته بیا تاثیر لري او زه امیدم ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې حاضر شي بیا دغه مجلس به نتیجې کېږي نه نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. افغان حکومت ته مشکل نه ای چې دا طالبانو سره خبرې وکړي له کومې ډلې سره وکړي تل نظر تاثیر گزار ډله کومه وده
خبره به دایې شي واځي طالبان سي د حکومت مخالفت کوي په دغه مجلسو کې باید حکومتيار صاحب هم حاضر وي طالبانو ټول ډلې هم حاضر وي او دا سولې دي توایش په افغانستان کې نور د امنیتي او د جنگ ورک شي کای وړه لراشي او وړه لتر شاپات شي نو دې ته بیا سولې نه وایي دې ته بیا امنیت نه وایي دې ته بیا امن نه وایي.
تیر ورځ ځینې رسنیو په خپل ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه کراته وې د ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر اخلاص اعلان ما واره دوی او باید سرویزونو د ما عکسونو سره کې کو په دې باندې په خپل زم نو کې په اصطلاح باندې و دې تشکیسوم چې دا د مال نامه څخه چا استفاده کړی ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دینه چې دوی ومر او د بل مخالف زه په کابل کې دا سو کال د لی گزاره کوم د خپل امنیت لپاره د تراغله یم گزاره کوم او د دې په مابین کې دا څوار لس کال د جلسه وایم ما د دې په مابین کې کوم خبر نه ده کړی یا کوم مرګری نه ده کړی او په دا څوار لس کال کې ما یو نظامی حرکت نه ده کړی دا خبر زه هیڅ وخت نه کوم نه ما په درس کې دا خبره ده ما درته وویل چې دا څوار لس کال ما یو نظامی حرکت نه ده کړی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استاذ ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ پر څلورمه غونډه چې نن په کابل کې جوړیږي خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د سهار 9:15 شوې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شپه په موکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونی ځانوژون کې حمله د قربانیانو شمیر 1400 ته ورسید. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 9 ولسی خلک او 4 سیمه ییز پولیس دي او همدارس ولستنه نور ټپیان شوي دي. مقدونیا پرون خپل پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل نشي کولای خپل هیواد د کډوالو په کمپ بدل کړي. د راپورونو له مخې دا مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال د یونان او مقدونیا پر پوله راټول شوي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته پرون د 280 میگاواټه برېښنا بهیر بیا پیل شو. متحدو ایالاتو او روسیه په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرح پرون اعلان کړ چې ل مخې د روانې شنبه ورځې په نیمه شپه د توافق عملی کېدل پیلېږي. پاکستانی چارواکي وایي هغه 12 وسلوالي وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. او په ایران کې د استیناف یوې محکمې د دې هیواد پر یوه فلم جوړونکي کیوان کریمي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګاند په محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. قدر من اوریدونکو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې عصمت زروان چمتو کړي.
د استرالیا د پوز په خوانی لوی درستیز وایي استرالیا په افغانستان کې کومه ستراتیژي نه لرله. په دې موضوع وا تو دی یا دبلیو ای تو دی استرالیایي ورځپاڼې لیکنه خپره کړې ده. وا تو دی لیکي د استرالیا په خوانی لوی درستیز پیټر لیهی وایي استرالیا او متحدانو یې په افغانستان کې ستراتیژي نه درلودله او اوس د یوې لارې د موندلو په لټه کې دي ځکه چې دوی خپل هدفونه تعریف کړي نه وو. متقاعد ډګر جنرال لیهی فیرفاکس ته په یوه لیکنه کې خپل نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له افغانستانه د وتلو یا نه وتلو په باب د امریکا په مشۍ د ائتلاف اراده ناکامه ده ځکه چې په افغانستان کې د لویدیز له 15 کلن حضور سره سره د دغه هیواد امنیتي وضعیت بیرته په خرابېدو دی. پروفیسر لیهی لیکي موږ لا هم د وتلو د ستراتیژۍ په موندلو کې له ستونزې سره مخامخ یو. زموږ سیاستوالو د خپلې ستراتیژۍ په اړه ډېر څه راته ونه ویل. د زیاته کړې په پیل کې ماموریت واضح و او هغه دا و چې القاعده وځپل شي او د طالبانو رژیم په دې خاطر وپرځول شي چې د القاعده ملاتړ یې کاوه. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنې چاپ کړي دي. په دغه ورځپاڼو کې یوه هم ډیلی میل ده. دې ورځپاڼې لیکلي د پناه غوښتونکو بحران په یونان کې وروسته له دې بیا اوج ته ورسېد چې مقدونیا خپله پوله پر افغان پناه غوښتونکو بنده کړه. ورځپاڼه وایي یونان د مقدونیا د دغه اقدام په وړاندې د عکس العمل ښودلو ژمنه کړې ده. د ډیلی میل له لیکنې سره سم 15000 پناه غوښتونکي د یونان لور ته په پوله کې ایسار شوي دي او 3000 نور د دغه هیواد په پلازمینه آتن کې وتلو ته انتظار باسي. له بلې خوا ورځپاڼه وایي چې جرمني د دوشنبې په ورځ د سهمیې د ټاکلو په اړه د اتریش د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ. جرمني ویلي چې اتریش په عین حال کې چې د ورځې یوازې د اتیا پناه غوښتونکو قضیې څیړي نور پرې ایښي چې له پولو واوړي.
ازادي راډیو اوري. افغان پوځي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو سک کل ژمی د کوټې د شورا او د بهرنیو په ملاتړ او سپارښتنه د جګړې ډګر تود ساتلی و. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد پرون خبریالانو ته وویل سګنی ژمی له تیرو هغو سره توپیر درلود او مخالفینو غوښتل چې افغان حکومت ته خپل قوت وښیي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په سګنی ژمی کې ځکه د معمول خلاف ګواښونه ډېر کړي وو چې د افغان دولت او ملت اراده وځپي. د افغان پوز د لوی درسیز مرستيال مراد علي مراد د دوشنبه بورس په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې وسلوالو دا کار د کویټ شورا او د زینو نورو بهرنیو ملاتړ کوونکو په غوښتنه کړی چې په ځوابي عملیاتو کې یک لکه ماتي خوړلې ده.
زمستان کې پیشرو داشتن کې شما دیدین
دی وای کوم جمعي چې زمونږ په مخ کې وټول په جنگونو کې وو. له دې وړاندې به مخالفین په جمعي کې خپل خوندې ځایونو تتلو چې آرام وکړي او خپل پیسې واخلي، خو سږ کال بهرنیو ملاتړ کوونکو دوی ته وظیفه ورکړې وه او په قاطعیت سره یې ورته امر کړی و چې له افغانستانه ونوځي.
دستور دادن کې نه از افغانستان باید نه برایم.
ښاغلی مراد وایي چې وسلوال مخالفین له ټولو حملو سره سره خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي، بلکې دوی د راتلونکي کال لپاره کمزوري شوي دي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډله په روان کال کې تر ډیره ځپل شوي او له پرمختګه مخکې په لومړنیو مرحلو کې له منځه وړل شوي ده. د افغان فوز دا چارواکی داسې مهال سږنی ژمی له نورو مختلفو له ګواښونو ډک بولي چې د امنیتي بنسټونو په وینا سږ کال د هیواد په سمو نیمو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. له دې سره د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې افغان ځواکونه به راتلونکی کال د سږنی ژمي له ګواښونو ګټه واخلي او د هیواد قلو اردوی به له نویو صلاحیتونو سره د هیواد څخه دفاع وکړي.
تمام قلو اردوهای ما
ټول قلو اردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نابودولو هڅه به کوي چې د افغانانو په ارزښتونو باندې باور نه لري. د دفاع وزارت چارواکي په داسې وخت کې راتلونکي کال ته په نویو تیاریو غږیږي چې امریکایي چارواکو 2018 کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک یاد کړی دی. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو تر څنګ هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ وساتي څو روان تاوتریخوالی کم شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له څو نویو عملیاتو کار او انتظار وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا تېره شپه له کابل سره وصل شوه. د برېښنا شرکت وایي له دې لارې کابل او ختیځو ولایتونو ته 280 میګاواټه برېښنا انتقالیږي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفین او نورې ډلې باید د برېښنا پر ستنو چې عامل منفعت تاسیسات دي حملې ونه کړي. په دې اړه نور له اجمل انت څخه واورئ.
کابل ښار چې درې اونۍ په تیاره کې ډوب و، تیر ماښام یو وار بیا روښانه شو او د ازبکستان وارداتي برېښنا ورسره وصل شوه. خی کابل د نړۍ یوازینۍ پلازمینه وي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د جنګ له کبله اونۍ اونۍ د شپې په تورتم کې ډوب وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي پرون ماښام شپږ بجې له کابل سره د برېښنا عمومي لاین وتړل شو. د برېښنا ریاست د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل کابل ته د برېښنا په رسېدو به یو شمېر ختیځ ولایتونه هم برېښنا ترلاسه کړي. خغلی توحیدي وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د برېښنا ستونزه وله تاجکستان څخه مو برېښنا اخیسته. دا برېښنا مو اوس بلخ، پلخمري او کندوز ته انتقال کړې او د ازبکستان 280 میګاواټه برېښنا مو کابل ته انتقال کړي چې لغمان، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو ته هم له همدې برېښنا څخه یوه برخه ورکول کیږي. د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا څو پایې ولاړې دي، تیره میاشت د تودو جګړو ډګر وي او د همدې جګړو له کبله د پایتخت برېښنا پرچاو شوې وه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په سیمه کې په شدت پوځي عملیات وکړل او د تیرې یوې اونۍ په بهیر کې وتوانېدل چې له دې سیمو د حکومت مخالف وسلوال چې د برېښنا د پایو په نړولو تورندي په شا کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چیرې چې د برېښنا تاسیسات دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدي د حکومت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د بریدونه نه کوي. ښاغلی توحیدي وایي د افغانستان د برېښنا شرکت له عامل منفعت تاسیساتو څخه دی، په هیڅ سیاسي لوري، ګوند او ډلې پورې تړلی نه دی. یوازې یو خدمتي شرکت دی چې هر افغان ته که په هر سیاسي لوري پورې تړلی وي برېښنا رسوي. د نړیوال بانک د څېړنو له مخې دا مهال یوازې په سلو کې 30 افغانان په کورونو کې برېښنا لري چې د دې برېښنا په سلو کې 40 خپله په افغانستان کې تولیدیږي او پاتې یې له ګاونډیو هیوادونو اخیستل شوي. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران هغه هیوادونه دي چې افغانستان ورسره د برېښنا د انتقال په برخه کې قراردادونه کړي. د جګړو، ناامنیو او ناسم مدیریت له کبله د افغانستان د برېښنا د تولید ډېرې سرچینې یا له سره نه دي کارول شوي او یا په ډېرو زړو سیستمونو کاریږي چې د ډېرې برېښنا د تولید وړتیا نه لري.
او د ژوند رنگونو له محاورو مخکې دا د نن سهارنۍ خبری مجلې وروستی راپور. د افغانستان بانک چارواکي وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو له خدماتو څخه کار اخیستل شفافیت زیاتوي او اداري فساد کموي. د افغانستان بانک چارواکي سپارښتنه کوي چې له دې خدماتو څخه استفاده به د هیوادوالو مالی معاملې اسانه، خوندي او ساده کړي. د موبایل له لارې د پیسو استول څه ډول خدمات دي؟ په دې اړه نور یوسف خان ځدران اوروي.
د افغانستان بانک د موبایل له لارې د پولي خدماتو رواجولو په خاطر د عامه پوهاوي دوه ورځنی کمپاین پیل کړ. چارواکي وایي چې له دې خدماتو څخه استفاده کوونکي کولی شي چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته چټکې، خوندي او په ډېر اسانه خپلې پیسې ولیږي. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه کمپاین په پرانیستې مراسمو کې وویل چې له یوه نفر څخه بل ته د پیسو او معاش لیږد او د برېښنا بیل ادا کول هغه موارد دي چې د ایم پیسې سیستم له لارې ډېر اسانه ترسره کیدی شي. هغه وایي چې ایم پیسا د الکترونیکي حکومتوالۍ یوه برخه ده چې په افغانستان کې د فساد له کمیدو سره مرسته کوي. دا موبایل له لارې د دې خدماتو ترسره کول د شفافیت د رامنځته کیدو سبب ګرځي او کولی شي چې په مالي چارو کې د فساد زمینې کمې کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2,25,000 کسان د ایم پیسو له خدماتو څخه استفاده کوي او تیر کال د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت معاملې له دې لارې شوي دي. په دا سال کې چې په هیواد کې بانکي خدمات پیاوړي شوي، خو ویل کېږي چې لا هم د ټولو خلکو اړتیاوې له دې لارې نه پوره کېږي. د بانک ځینې مسؤلین په دې باور دي چې د ایم پیسو اسانه خدماتو په ارزښت که خلک پوه شي تر ډیره د ټولنې اړتیاوې رفع کیدی شي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي مرستیال ایمل مرجان وایي هڅه کوي چې د موبایل له لارې پولي خدمات په ټول هیواد کې عام کړي.
مونږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورورسو. مخکې خدمات د سیمې په اساس و چې یو سیمې ته باید خدمات ورسیږي، بیا دا خدمات راواخیستل شول یو خاص کشر ته. اوس هغه حالت نه ده. اوس خبره داره چې باید شخص انډیویژل مونږ ټارګیټ کړو او موبایل هغه وسیله چې مونږ انډیویژل ټارګیټ کولای شو.
هغه وایي چې په دریو وروستیو کلونو کې ډیرو خلکو دې نوي سیستم ته مخه کړې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خو له دې ټولو سره د لازمې پوهاوی، باور او ټولو ته د یو شان رسیدونکي خدماتو نشتون په افغانستان کې د ایم پیسو سیستم په مخ کې خنډونه یادېږي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست هم د موبایل له لارې د دغو خدماتو په امیدو ټینګار کوي. د جمهوري ریاست د پالیسۍ د انسجام د واحد مسؤول نرګس نهان وایي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به افغان حکومت د کورنیو چارو، ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونو مامورینو ته له همدې لارې معاشونه ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا سیستم په 2009 کال کې په افغانستان کې فعال شوی او د هیواد شاوخوا 90% خلک بیا موبایل ته لاسرسی لري.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وای؟
د مانو محمد یاسین دی.
ډیر ښه، څه کاروبار کوي؟
دلته خانه سامان دی، د بوانیت الاسلامي خانه سامان دی. دلته د یو اته کال کې څه کاروبار کوي؟
خانه سامان کوم عمده کارونه کوي؟ یعنی تاسو کوم کارونه دي چې تاسو
صفایي پاکوري د شوبې د ماوینه دی، مېزو چوکۍ د کاتو پورته د کارونه؟
څنګه د کاروبار مو خوشاله کارنه راضی یاست؟
مجبوریت دی، نور کاروبار نشته، مجبور یم دلته ځان غلګړی دی. نو چې لور کوم خطبه لور کاروبار نه کیږي نو
مخکې له دې نش دلته راشي څه کاروبار مکو؟
مخکې هغه موږ د وترنری معاملې د پاتروف کو په غرو کې کاروبار وکنه، اوس غرنه منطقه ته ګرځدای نشي نو مجبور یم د سامه غرغلې شه دلته کاروبار وکړو.
وترنری مو څرګه مخ عملی مو درس ویلای و زده کړم په کړي و څنګه و
شپږ میاشتې نه کورسونه مو ویلې دي
بیا کله تطلې مالونه مو
او کله تطلې مالونه مته دې کولو په پیسې ما غستو د موسسې له طرف نه و هغه دبل پیسې مو شروع کړو هغه وخت کې.
اوس څنګه تصمیم لري چې بیا لار شي کله باندې وګرځي؟ مثلا مالونه تداوی کار کوي
کیږي ځکه چې ګرځدای نشو د ډول نه مغه بایسکل وی موټر سایکل وی موټر وی دا مغه ګرځدل مشکل ده. خوته
یعنی اوس امنیت خراب ده؟
امنیت خراب دی او کنه د بعد امنیت له خاطر موږ دلته پروت یو کنه دلته څه کوله
چیرې اوسې کې کور مو چیرې دلته کابل کې
تبي سر تبي کړته نه کو سی ګو امر ته کرای کور دی شپږ زر روپۍ کرای ورکوم او نو ساتلې دي مغه شو دی مسته خرڅوم په کورګو کې دلته په اکاډمۍ کې مروړم په کلی کې مخاستم په مغه باندې گزارم گزاره چلوم سږی وک
یعنی کور کې مالداری هم لري؟
مالداری لرم او یو غواد وغواله لرم ساتم په مغه خپل غواګون ساتم نور
څنګه دی مالداری کاروبار کده سه وشي چې مغه مالداری ته ډیره کوي څو غواګان واخلې یو شودي او مستې د شین خرڅ کوي هغه کارخانه ته تاسو نظر
کور ډیره خدي خدلته یو مشکلات دی کورو دی چې کور مکه پکړا دی زیات مال نه شو ساتي او بل مطلب دا دی چې سرمایه نشته بودیجه نشته سرمایه په کور دی چې مال قیمه د یو غو په یو نیم لک دوه لک رپی دی هغه څلور منه درې منه پنځه منه شودي کې هغه شودي چې خرڅې وو خامخا هغه کېږي سرمایه په کار دي نه سرمایه نه بغیر خو نه کېږي
او بیا د غواګانو ته واښه دا شیان لکه مکوی دا خو کابل د چندلته پټي او دا شیان هم نشته
پټي شیان نشته خو پیدا کېږي بګرامې خو کوي د شنې شفتل بوړي کې وي او ژمې کې خو دا وچ واښو ور کو کنجاړه وچ ډوډۍ
بیا نور هم څوک شته چې مالداري کې در سره کومک کوي او د غواګانو
زنانه دي نور خو مراد سیاسر هم دي ورسره لورګان هم دي نور خو څوک نشته
قدر من اوریدونکو لدی خبرات رو سره را ورسیدو د دې خبرې مجلې پایته د دې سهار 9:13 دقیقې شوه امید مرزبان بلنیم ساته خبرې